وخت سهار لس بجې تر یو لس بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو قربم په دې غړې کې د خبرونو لرو له خبرونو سره رپورټونه دی په دې منی مایک ته د مشال رادیو مجله وړاندې کوم د هر صدا اوریدو لپاره له مشال سره اوسه په سر کې خبرونه پاکستان وای په بشام کې پر چینای انجینرانو د بری ترشا لاسرون کې به محاکمه کیږي د خیبر پختونخوا په بونیر کې پرون په یو ټرافیکي حادثه کې اته کسان وژل شو دي او د انصاف نړیوال عدالت پر اسرائیل امر کړی چې غزا ته د خوراکي موادو رسیدل دی یقیني کړی د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د وای په بشام کې د ترهګری د بریټ تر سره کونکو سہولت کارانو او هڅونکو خلاف به قانوني کاروایی کیږي ممتاز زهرا بلوسی د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال وکړي نوموړي وړاندې ویل دا بریټ د پاکستان او چین د دوستۍ د دښمنانو لخوا طرح شوی و خو هغوی به دغه هڅې کامیابۍ ته نه پرېږدي او دواړه هیوادونه به په سیپیک پروژه کار ته دوام ورکوي او خپل منځي همکاري به زیاتوي ممتاز زهرا بلوسی زیاته کړه چې هیواد به هیڅ یو طاقت اجازه ورنه کړي چې د چین او پاکستان اړیکې ثبوتاش کړي د مارچ په 26مه د خیبر پختونخوا په شانګله کې د 15 چینایي انجینرانو په ګډون شپږ کسان د وسلوالو لخوا په ترسره شوي ځانمرګي حمله کې وژل شوي ول دغه برید ذمواري تر دې دمه چا نه ده قبوله کړې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د خیبر پختونخوا له وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سره په پیښور کې د ملاقات پر مهال ویلي چې د ترهګرۍ خلاف به دوی شریکه مبارزه کوي د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ملاقات پر مهال دواړو مشرانو د خیبر پختونخوا صوبې د امن او امان په صورتحال خبرې وکړي دواړو په شانګله کې په وزانمرګي حمله کې د 15 چینایي انجینرانو پر وژنه خواشینی ښکاره کړې او ویلي دي چې د ترهګرو خلاف به د استخباراتي راپورونو پر بنیاد عملیات کول شي د خیبر پختونخوا په بونیر کې پرون په یو ټرافیکي حادثه کې اته کسان وژل شوی دي په بونیر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 ویان نیاز علي پرون مشال لډیو ته ویل چې دا حادثه د چغړزو تحصیل په لرې پرته سیمه شنګړه کې شوې ده نوموړی وایي یو ډاټسن موټر چې له سواړې نه شنګړې تروانو لغرنه لاندې سلګونه فټه ژورې کندې ته پرېوتې او د یوې کورنۍ اتو کسانو پکې خپل ژوند بایللی چې پکې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي نیاز علي وایي د هغوی د ځایي خلکو په مرسته کندې ته د پریوتو کسانو جسدونه پورته کړي دي د خیبر پختونخوا په لرې پرتو غرایزو سیمو کې دا ډول ټرافیکي حادثې مخکې هم مخته راغلي چې پکې ډېری خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې پرون د بارانونو له وجې د یوې خونې د چت کیناستلو له وجې د کویلې په قانونو کې کارکوونکي 15 مزدوران وژل شوي دي د دوکۍ د پولیسو د تاڼې مشر ایس ایچ او شریف مساخیل یې پاړه وایي
دا دلته میراج ایریا ده په دوکې کې باران ماران څه وایي دا چت او دا دیوالونه په دوی ورا نړۍ دل دي دوی دې ویده جاته پنځه کسان دي درې د مسخیل کې دي او دوه د کلاس پلار خو
نو ما وړه وایي د 15 واړو جسدونه پرون دا غوی پلرنه وسیمو تاسوول شوې دي د بلوچستان لومړی وزیر سرفراز بوکټي په یاد پیخه غمرازي خودلې ده بل په لوم رسندوی ادارې د دوکې په ناصر آباد سیمه کې په وکان کې د سیلاب د اوبو ننوتلو لوجې بند پاتې شوی 15 نور مزدوران ژوندۍ او خوندې راوستلې دي د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې نن هم باران وریږي او د سبا ورځې د باران اټکل هم شوې ده د بارانونو سیلابونو لوجې یو شمېر لوی لارې تړل شوې هم دي د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له کبله 909 څلوېښت تنه مړه شوي دي د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانی پرون په یو خبري غونډه کې ویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1908 ټرافیکي پیښې ثبت شوي دي یو خونړی ټرافیکي پیښه دوی اونۍ وړاندې د هلمند په ګرشک کلسوالۍ کې وشوه چې په نتیجه کې 21 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شول په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو دلیل د موټر چلونکو بې پامي د ټرافیکي قوانینو نه رعایتول او د لارو خرابوالی بلل کیږي او د انصاف نړیوال عدالت پرون په متفقه توګه اسرائیل باندې امر وکړ چې محاصره شوی فلسطینی آبادی ته د خوړو د بنیادی توکیو د رسد د یقیني کولو او د قحطۍ د مخنیوي لپاره د ټول ضروري او مؤثر اقدامات وکړي. عدالت ویلي په غزه کې فلسطینیان عملا د خراب وضعیت سره مخامخ او له قحطۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د حماس واکمنان وایي د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اړینه ده چې ورباندې شي. د مارچ په 28مه د انصاف د نړیوال عدالت دا امر پر داسې مهال مخې ته راغلی دی چې په غزه کې د الشفا روغتون نه چاپیره د اسرائیلي ځواکونو او فلسطینیو جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. د حماس او اسلامي جهاد وسلوالې څانګې ویلي هغوی پر اسرائیلي ځواکونو د هغوی په ټینکونو د راکټ او هوان توغندي ورولې دي. د انصاف نړیوال عدالت د حکم په اړه په سملاسي ډول د اسرائیلي مشرانو غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو حماس د دې پرېکړې هرکلی کړی دی. د خبرنو پای د مشال رادیو د خبرنامو واوریدل. اوس هم رپورټونه خو او په دوه منی مایک کې برته د مشال رادیوي مجله هم وړاندې کوو. اوس دغه رپورټ وروسته لاغی چې د مارچ په 26مه د خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې په وزانمرګي حمله کې 15 چینایي انجینرانو وژل شول. پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پیښور ته لاړ او هلته یې له وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سره د ملاقات پر مهال پر امنیتي چارو خبرې وکړې. دواړو مشرانو هوډ ښکاره کړ چې مرکز او صوبه به په شریکه د ترهګرۍ خلاف قوي مبارزه کوي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په بشام کې په چینایي وګړو د برید وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی د پختونخوا په سر خار پیښور کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور او د پوز او پولیسو د لوړپوړو مشرانو سره په ملاقاتونو کې په امنیتي صورتحال خبرې کړې دي. د مارچ په 28مه نیټه ماښام په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پختونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سره د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د امنیتي صورت یال پاړه تفصیلی خبرې کړې دي چې پکې په بشام کې په چینایي وګړو د برید غندنه شوی او په دغه پیښه کې ککړ کسان خپل انجام ته د رسولو هوډ سرګند شوی. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې د امنیتي صورتحال د ښه کولو لپاره د صوبې او وفاق د امنیتي ادارو ترمنځ په همغږۍ ښه کولو اتفاق شوی دی. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د علي امین ګنډاپور سره د ملاقات ترڅنګ د کورنیو چارو وزیر د پولیسو او پوز د لوړپوړو مشرانو سره هم جلا جلا ملاقاتونه کړي دي. شینون کې وایي په پښتونخوا صوبه کې امنیتي صورتحال ډیر د اندېښنې وړ دی او په کار د صوبه او مرکز په سنجیدګۍ سره د دې مخنیوي وکړي. د کورنیو چارو د وزیر د پیښور د دورې او مهمو ملاقاتونو په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینون کې شمیم شاهد نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل
د وفاقي ادارو په خیبر پختونخوا کې چې کومه دهشتګردي روانه ده نو په دې باندې دای تقسیم دي. دا خو دا ترهګری چې کوم دی نو دا خو د نړیوال چې موږ دغه ستراتیجیک جګړې وایو دا هغې یو حصه ده. نو دا هغې وجه دا ده چې ځینې قوتونه که هغه داخلي دي او که هغه خارجي دي دا هغې دا کوشش دی چې په دې پښتنو په سیمه د بلوچو په سیمو باندې دا جګړه دوام لري او په دې وجه باندې ترهګیری کېږي. نو زما اندازه ده چې دا کوم چې پرون وزیر داخله راغلی نو دا صرف چین ته خول دي چې موږ هلته پیښور ته لاړو. پیښور کې مو غونډه وکړه او پیښور کې مو وزیر اعلی سره کېناستو او خبرې اترې مو وکړې.
خو په پیښور کې خبریال او شینون کې لیاز علي وایي د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت ترمنځ د سیاسي اختلافاتو باوجود د کورنیو چارو د وزیر پختونخوا صوبې ته راتګ ښایي چې وفاقي حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې د پختونخوا د صوبایي حکومت او صوبایي ادارو سره همکاري او مرسته کول غواړي.
چې دا د دوه شخصیتو نه بلکې دا د دوه ریاستي ذمہدارو ملاقات دی. دا بلنې خبره ده د محسن نقوی بیا په پیښور کې د سی ټی ډی هیډ کوارټر ته تلل او هلته بیا بریفینګ غوښتل. دا هم د دې خبرې ښودنه کوي چې د ترهګرۍ په ضد باندې وفاق غواړي چې د خیبر پختونخوا پولیسو تفتیشي نظام نور هم ښه شي. د دې لپاره دوی ته د کوم فنډ ضرورت دی توقع لري چې هغه هم وفاق دوی ته ورکړي. نو دې وخت کې خیبر پختونخوا هم د ترهګرۍ ښکار دی او خاص کر په خبر پختونخوا کې کومه ترهګري چې د داسې شوې ده چې هغې کې د سیکورټي فورسز نه علاوه په شانګله کې دغه چینیان چې کوم غیر ملکي وګړي دي هغوی په نښه شوني. یو خو د دې خبرې دا وضاحت مخې ته راغلل چې وفاق هم د دغه ترهګرۍ په ضد باندې موثره کاروایي کول غواړي او د دې لپاره سویلین انتظامي باندې د هغوی زیات نه زیات بوج اچول غواړي.
د کورنیو چارو وفاقي وزیر په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا د لوړپوړو انتظامی او امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي چې د مارچ په 26مه په شانګله کې د چینایي وګړو په ګاډي په برید کې 15 هغه چینایي وګړي وژل شوي چې د کوهستان په داسو ډیم جوړولو کار کولو او له دغه برید نه وړاندې په شمالي وزیرستان کې د مارچ په 14مه نیټه د پوز په یو مرکز ځانمرګي برید کې 4 امنیتي عسکر وژل شوي وو او د لټون او سیمې د پاکولو په عملیاتو کې وسلوالو د پوز لیفټیننټ کرنل سید کاشف علي او کیپټن محمد احمد بابر وژل وو. او په شمالي وزیرستان کې د دغه برید وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي هلته راولاړو شو وروستیو بدامنیو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په سیمه کې ورځ تر بلې نامنی مخ په زیاتېدو ده. د یادې سیمې خلک وایي د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نږدې هره شپه ډزې تبادله کیږي چې د خلکو ژوند یې اغېزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بدامنۍ له وجې د شپې مهال هلته ګرځبندیز هم لګولی وي. خلک له دې چارې هم سر ټکوي. عمر وزیر نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې یو ځل بیا له نامنۍ سره مخ شوي دي. د دوی په وینا ورځ تر بله سیمه کې نامنۍ زیاتیږي. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغلته وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې او د شپې مهال بریدونه کیږي چې هم خلک هم ترې اغېزمن شوي. دوی وایي چې د دوی ترمنځ ډزو او بریدونو کې ولس ته هم ځاني مالي تلفات اوړي. په کلو کې یې په دې وروستیو کې د شپې مهال ګرځبندیزونه لګي او د نامنۍ په وجه ژوند ستونزمن شوی دی. د شمالي وزیرستان شوا اوسیدونکي قاسم خان مشال ریډیو ته وویل شمالی وزیرستان کې روان کال تر دې دمه ډیر لږ هدفي بریدونو پیښې شوې. تیر 2023 کال کې دغلته 4 سلویخ او 2022 کال کې بیا 5 سلویخ هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې سلګونه ځوانان، مشران، سیاسي مدني فعالان، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیری پکې وژل شوي ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ د ګڼ وسلوال بریدونو پرته تیر کال دغلته 15 ځانمرګي بریدونه شوي ول. 2022 کال کې 9 او روان کال کې میرعلي خدی فوزي کیم باندې ځانمرګي برید شوي وو چې 9 سرتیری پکې وژل شوي ول او 15 پورې ژوبل وو. د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکي حسین احمد مشال ریډیو ته وویل چې دا نام نه دلا سه ژوند ستونزمن شوي.
موږ خدا وشتنه دوه چې امن روشي او کم سه کم د کیمو دلتا چې کیمو سکیورټي حالات دی. ساري شپې حالات کې چې کیمو د زینشي او هغه د کړي طرف ته کو دی چې پښته نه پټ چې کیم حال دلته ګرځي د شپې چې پک دی سره عام ګرځوي دا پابندي ولاګدل شي. ژوند دلته ډېر په مشکله دی او هر سړی دا چې ډېر پریشان دی زمیش دلتا شو روان تیر کی او په عمل سره تیر کی چې دا نه چې د خپل علاقې نه دا ته مجبور دی نه شي چې د خپل علاقې دا به بدل نه وځي په دمن مودر
د شمالي وزیرستان ځای خلکو د شکایتونو پاړه مو چې سیمه کې له فوزي او امنیتي چارواکو سره تماس ونیو. نو میرام شاه کې د فوزي او افسر چې رسنایو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره فوز او پولیس کاروایتون دې کړي. د وسلوالو زیدی هدفی عملیات د تیرو سو کالونو ناروان دی. د نوموړي په وینا فوز هڅه کړي چې عام ولس د کاروایو په دوران وژغوري. کم ګامونه چې پورته کیږي د ولس د ژغورنې په خاطر لګیا دي، خو هڅه کړي چې عام ولس ژوند متاثر نشي. د خلکو هم هیله کړي چې حکومت سره شریکه د امن لپاره کردار ولوبوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په کورما کې د سکرو په یوه کان کې څلور کارکوونکي مزدوران د زهرجن ګیس د اخراج له وجې مړه شوي دي. د دغو مزدورانو تعلق د سوات د شانګلې سیمې سره و. د سیمې مدني فعالان وایي د سکرو په کانونو کې د حفاظتي تدابیرو نشتوالی د مزدورانو ژوند اخلي. تر دې وړاندې هم دغلته او په نورو سیمو کې د سکرو په کانونو کې کارکوونکي مزدوران د کانونو د کیناستو د زهرجنو ګیسو د تنفس کولو له وجې مړه شوي دي. د طارق اورکزي رپورټ.
د کورمې په ډان تربته کې د سکرو په یو کان کې د زهرجن ګیس له کبله څلور کان کیندونکي مړه شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو مشر ډی ایس پی یوسف خان خټک د مارچ په 28مه مشال لوډیو ته وویل د زیارت په شپه شاوخوا 9 بجې د سکرو کان ته دوه مزدوران ښکته شول، خو چې کله زیات وخت واخستو او واپس راونه ختل نو پسې دوه نور مزدوران ورکوش شول، خو پر ځای د ګرشیو خپلو کسانو ژغورلو. هغوی هم هغلته جمع شوي زهرجن ګیس ووهل او مړه یې کړل. خټک زیاتوي په پیښه کې مړ شوي ټول تنان له یوې کورنۍ سره تعلق لري چې لکانه ته راویستلو پس د زیارت پر ورځ په توره وړي کې مقامي خلکو جنازه وکړله او بیا یې خپل ابایي ځای د سوات چنګلې ته ولېږل. په کورما کې تر اویاو پورې د سکارو کانونه دي چې پکې دا وخت له 25 زیات کلاو دي او نور پن پراته دي. د سکارو په کانونو کې تر 200 مزدوران داسې دي چې له بهر ضلعو راغلي هغلته کارونه کوي. د پړچمکري ځای اوسیدونکي او مدني فعال محمد شفیق وایي په کم کان کې چې مزدوران مړه شول هغه له لسو ورځو زیات وخت شوی چې بند پروت دی، نو څنګه مزدوران ورته لاندې ورغلل او بله دا چې خوندي پاتې کېدلو لپاره تر پیښې مخکې ضروري اقدامات ولې نه اوچت شوي.
چې کله دا بند شو دې ته اجازت کومه نه ملو شو، چا اجازت وکړو دې ته دتلی او کدی هلته لوړو دې سه حفاظتي سامان چې کوم وو هغه د پاتې کوم خپل ماسک اچولی شي، د یو شیلډ شانوي دی ګلاس والا هغه ویوسه، یا نو ګیس ویوسه چې کوم دی دا سامان وي هغه سیفټي والا مکمل سامان وي، سیفټي بوټس ویوسه مکمل چې کوم آفیشلی طریقه کوه وي
بلخوا. په دغړه د سکرو په کان کې متعلقه ټیکیدار جمشید خان مشال لوډیو ته وایي کم مزدوران چې مړه شول هغه ټول په یو بل کان کې کار کوي، خو نه پوهیږي چې د شپې ناوخته څنګه هغوی په خپله لا اجازت بغیر د ده کان ته ورکته شوي. خان زیاتوي په مړو مزدورانو کې دوه کسان داسې وو چې روزانې اخیستې هغلته تر ټولو زیات تجربه لرونکي ول. خان دا هم وایي په کانونو کې د خوندیتوب سهولتونه ورکړي، خو بیا هم په غیر ذمهواره طریقه هر څه شوی دی.
زمونږ منشي حساب کتاب وکړو، کار بند کړو، چې تاسو کار مکه وي باقي چې تاسو کله میټ راشي بیا به داوی سره خپل حساب کتاب کوو، خو تاسو چې څومره حساب وشو نو کاغې له پیسې مې سی ورکړلې او کار بند کړو. هلته چې کم د دې د سکیورټي والا وو هغې ته زمونږ مینما والا شو او سامان ما والا شو چې دا سامان زمونږ امانتي پروت دی او کار بند شو لیبر مونږ ولېږل. هغې په نوټس کې مونږ دا راوستله، هغه بیګا پس داسې اچانک خبر شوما چې رستا په مین کې کسان لیبر گیر شوي دي، نو مایره زما خو کار بند نه، لیبر د کم ځینې راغلو.
په پاکستان کې د کولی د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې په ملک کې تیر کال په 2023 کې د سکارو په کانونو کې 288 مزدوران مړه او شاوخوا 3000 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2023 کال په کلنی راپور کې ویلي ول چې په قانونو کې د کویلي کانکیندونکي په ډېر خطرناک چاپیریال کې کار کوي او کارګرانو د خوندیتوب قوانین نه عملي کیږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو په کورما کې د کانکیندونکو له حادثې خبر شول. ته د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې د سکرو د کان 15 مزدوران پرون د بارانو لوجې د غوی د خونې د کیناسو لوجې مړه شوې دي. دا مزدوران د مساخیلو کلاسف الله اوسیدونکي ول. 15 نور مزدوران چې د دوکۍ په نصر آباد کې په یو کان کې د سیلاب د اوبو د ننوتلو لوجې بند پاتې شوو بیا خوندي راوستل شوي دي. ایوب ترین له کوټې راپور رالېږلی.
د موسم شونکي دفتر په وینا چې د جمعې په ورځ به هم د بلوچستان په زیاترو برخو کې باران روان وي او د جمعرات په ورځ د بلوچستان په جنوبي او شمالي برخو کې زیات باران شوی دی چې له امله نه هیواز ځاني زیان اړولی دی، بلکې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ سړک هم بند دی. پر دې مهال تر ټولو زیات باران د بلوچستان په لورلای او دوکۍ ضلعو کې شوی دی. چیر چې د موسم شونکي دفتر په خبره 3.5 ملي لیټر باران ریکارډ شوی دی او په نتیجه کې په دوکۍ کې د کمرې یا خونې چت نړېدلی دی او له امله 15 کسان مړه شوي دي. وروسته د دوکۍ د پولیسو د تاڼې SHO شریف مندوخیلو مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه د جمعرات په ورځ هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې د کویلي کارکیندونکي د پېشلمي وروسته په یاده خونه کې بده شوي وو او د باران له امله خونه یا د کمرې چت پر دوی رایل شوی دی.
دا دلته میراج ایریا ده په دوکۍ کې لیز ایریا ده. په دا کې خونه د دوی بیا د کمرې جوړې بلاکو کمرې جوړ
بلوچستان علا وزیر میر سرفراز بوکټی سخت خواشنی ښکاره کړی ده. په کوټه کې په جاری سوي یو بیان کې نوموړي ویلي دي چې د مشکل په دې وخت کې حکومت د غمزه پلو کورنۍ سره په دې غم کې ګډ دی، ځکه چې د نوموړي په خبره دا پېښې یو لوی ځاني زیان رامنځته کړی دی. دا ډول مرستندویو کارکوونکو هغه 15 کانکیندونکي ژوندي راایستلي دي، څوک چې تېره شپه د دوکۍ په نصر آباد سیمه کې په یو کان کې د سیلابي اوبو د داخلېدو له امله بند پاتې شوي وو. بلخوا او خیبر پښتونخوا ته څېرمه د بلوچستان په ضلع شرانه کې د لینډ سلایډنګ یا غره د نړېدو له امله د کوټې پېښور او اسلام آباد ترمنځ د سړک د لارې تړون پرې شوی دی. په دې ترڅ کې د ضلع شرانی ډیپټي کمشنر عظیم دومړ او مشال ډېډو ته وویل چې د دانسر په غرنۍ سیمه کې لوی غر رایل شوی دی چې له امله سړک بند دی. خو د نېشنل های وی اتارټي یا NHA او نورو مرستندویو ادارو په مرسته د سړک د خلاصونو کار پیل کړی دی. هغه هیله څرګنده کړه چې ژر تر ژره به دا سړک د موټرانو په مخ خلاص کړل شي.
نو دا خو ډېر غټ لینډ سلایډنګ شوی دی او بیا مزید سبا هم باران څه پېښنګوي څه بلوز باران سه دلته ته کار فکر له لوړې خوا نور غرم در روان دي، نو بیا کار خام خاصه سره ډسټرب شي. انشاءالله که چیرې موسم صاف راکړي باران نه ولای سبا نه به موږ کوشش کوو چې د سیمای ټریفیک د پاره روډ یو ټریک جوړ کړو. کار پر شروع دی، بس خالي اوس د شپې ټیم لږ خطرناک دی. کار دی نه له لوړې
نوموړي غوښتنه وکړه چې تر څو په دانسر کې سړک نه وي خلاصوي تر هغه وخته پورې دي د بلوچستان خلک د یاد سړک د لارې د پېښور او اسلام آباد په لور سفر نه کوي. دا ډول د پېښور او ډیرا اسماعیل خان څخه د بلوچستان په لور راتلونکي خلک دي تر هغه وخته پورې د دانسر په لور سفر نه کوي چې تر څو په بشپړه توګه یاد سړک د موټرانو په مخ نه وي خلاصوي. بلخوا د زیارت او سنځاوي په منځ کې د باران وروسته د سیلابي اوبو د راتلو څخه د سړک د لارې تګ راتګ بند شوی دی. دا ډول په سیبي کې هم باران شوی او سیلابي اوبه په کورونو ننوتلي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته، 12,110، 12,380 او 13,580 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ. د خیبر پختونخوا د شبقدر خلکوای د روژې په میاشت کې د بجلی لوډ شیډنګ د هغوی ژوند سخت اغېزمن کړی دی. دوی وایي څو ساعته وروسته د لس پنځلسو منټو لپاره بجلی راځي چې د هغوی ضرورت نه پوره کوي. دوی له حکومت ته غوښتنه کوي چې د هغوی ستونزې دې په پام کې ونیسي. حکومت له روژې وړاندې اعلان کړی و چې د روژه ماتي او پیشمنی پر مهال به خلکو ته بجلی خامخا ورکوي، خو خلک وایي داسې نه دي شوي. شاهنواز ترکزي پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
د شوقدر ولس وایي دغلته په څلېرشتو ساعتونو کې تر یوې ګنټې پورې بجلی خووي، خو نوره نه وي. خلک وایي کله لس منټه او کله بیا تر شلو منټو پورې بجلی وي بیا لاړه شي، او د دوی په خبره دغه لس منټه بجلی هم هر څلور او یا پنځه ګنټې پس راځي. سلمان د شوقدر پهلوان قلعه یو اوسېدونکی دی. مشال ریډیو ته وایي
لکه چې اوبه نه برابرېږي، بجلی نه وي، د اوبو مسلې په جومات کې هم شته او نورو زنانو ته هم تکلیف شته دی، ځکه چې نه به پیشمنی کې وي نه پر روژه ماتی کې وي. بجلی مړه بس بیخي اصلي نوشي ګنټو کې یا نیمه ګنټه وي یا ګنټه وي، بیخي ختمه کړې ده.
د شوقدر تحصیل آبادی شاوخوا شپږ لاکه ده. دغلته د بجلی لوی ګریډ هم شته چې دغه ګریډ کې دولس کلیوالې او یو لوی کمرشل فیډر یا بجلی ورکونکي مشینان لګېدلې. نصر الله خان دغه سیمه اوسېدونکی دی او په شوقدر بازار کې دکانداري هم کوي. مشال ریډیو ته وویل د بجلی د بندښت د وجې پیشمنی او روژه ماتی په تکلیف کې تیر کړل.
او چې رام شي نو یا لس منټه یا شل منټه یو نو بچینی نه بس ګیس او د چا غریبۍ د خشاک بلې یو، او زیات کار ګیس هم ګران شوی دی. نو بس غریب خلک خو بس زمونږ سپیا کې ورته مونږ یو دا وچو پیاغه سوځي د مجبورۍ نه.
د وړوکي اختر درانستې کې دوست رسم د درزیانو یا جامې ګنډلو په دوکانونو هم ډېره ګڼه ګوڼه وي، او د جامو د ګنډلو سیزن یا ورځې هم دغه دي. خو درزیان بیا وایي په جرنیټر او سولر ششوي تاوانونه کېږي، او چې کومه پیسې په جامو ګنډلو کې ګټي هغه تی په تیلو خرچ کېږي. عارف الله هم په شوقدر کې د درزیتوب کار کوي. هغه وویل
ثابت کال کې دغه یو میاشت زموږ د مزدوري وي، هغه چې سهار نهه بجې بجلی راشي په لس لړه شي، بیا خپلې مرضي ده که په دوه بجې راوسته که په یوې راوسته که په درې راوسته. دغه اړې څوک د تپوس کولې اړې څوک شته دی نه خپل پریاد خر چا ته کوو د بجلی باره کې، او اوسه پورې په چا داسې څه قدم اوچت نه کړو. یعنی کلي کې ښځه خلک کوئی بل نه ورکوي، نو سو هغه میټرې لګېدلي دي، کیبل سیسټم دی، بازار کمشت بازار کې ولې نه.
دا شوقدر د ګریډیو چارواکي چې وی ویل نو می خپور نشي ځکه ته ترجمان نه دی، خو دا زیاته کړه چې دوی ته د بجلی د بندښت وختونه او یا دورانیه د مرکزی دفتر چې پیسکو نومیږي حواله شوه، او دوی بیا په ټولو فیډرو اته ګنټي بجلی تقسیم کړي. یاد دی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د روژې نه وړاندې ویلو درې ساعته به پیشمنی او درې ساعته به په روژه ماتی کې بجلی خامخاوي. خو بیا هم نه یوازې د شوقدر بلکې د صوبې د ګڼ شمېر کلیوالو سیمو خلک وایي پروژه کې د بجلی بندښت لا سیوا شوی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ، او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا کتا سو زمون یوٹیوب چینل نی سبسکرائب کرے نو ہم دا شیبا یوٹیوب تے سر ورخ کر کے مشال ریڈیو ہل تھولی کے او زمون چینل در سر سبسکرائب کی زمون پ یوٹیوب چینل باندے پزرگن ویڈیو گانے پرتی دی چھ پاگی کی خوندور ویڈیو گانے دی دا پختونخوا پاڑا دا پاکستان پاڑا دا افغانستان پاڑا دا نڑے پاڑا تا سودغا ویڈیو گانے کتل شے اوس ہم دا سحر لسنی میں بجے دی مخ کی تردی چھ دا مشال ریڈیو مجلر تھوڑا دی کو پھمو کے لانڈو خبر نوتا دا پاکستان دا بہرانے چارو دا وزارت ویان دا ممتاز زہرا بلوس وائی پا بشم کی دا ترہ گرے دا بیر تر سرکون کو سہولت کارانو حسون کو خلاف پا قانونی کاروائی کی نموڑی دا سرگندوان پرون پا اسلام آباد کی پا خبری غنڈا کی اوکرے دا پاکستان دا کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی پرون د خیبر پختونخوا له وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سره په پیښور کې د ملاقات پر مهال ویلي چې د ترهګرۍ خلاف به مرکز او صوبه شریک مبارزه کوي. د خیبر پختونخوا په بونیر کې پرون په یو ټرافیکي حادثه کې 8 کسان وژل شوی دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې ریسکی 1122 ویان نیاز علي پرون مشال ډیو ته ویل چې د حادثه د چغرزو تحصیل په لری پرته سیمه شنګړه کې مخې ته راغلی ده. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې پرون د بارانونو له وجې د وی خونې د چت کې ناستو له وجې د کویلې په کانونو کې کارکوونکي 15 مزدوران وژل شوی دي. د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم وای تیر کال شاوخوا 1200 افغان پناه غوښتون کې نورو هیوادونو ته د مهاجرت په لاره کې مړ شوي دي. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له کبله 909 تنه مړ شوي دي. او د انصاف نړیوال عدالت پرون په متفقه توګه اسرائیلو باندې امر وکړ چې محاصره شوي فلسطیني آبادۍ ته د خوړو د بنیادي توکیو د رسد د یقین کولو او د قحطۍ د مخنیوي لپاره د ټول ضروري او مؤثر اقدامات وکړي. د ولن خبرونه اوس هم مشال لړې مجله د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګرانو اوریدونکو دا ونه د یو مؤثر خوږژبی شاعر رازق فهیم سره دغه پر شاعرۍ او ادبی هلو زلو غکیتلیو. رازق فهیم د بلوچستان د لورلای سیمې سره تړاو لري او لتیرو سو لسیزو راهیسې په خپل مورنۍ ژبه د شعر پنځونه کوي. په بلوچستان کې د درویش دورانی ترڅنګ کې یو څو نور د یاد وړ غزل لیکونکي شاعران سړی په زغر د یادول شي، نو په هغو کې بې له شکه یو رازق فهیم دی. زمونږ د دې شاعر د خیال مارغه ډېر اوچت الوت کوي او پر شعر یې ښایي له عوامو زیاته د خواصو ذوقي تنده ماته شي. مانا هغه کسان چې له شعر او ادب سره تړون لري د رازق فهیم له شعر څخه به زیاته مزه واخیستی شي او زر به پرې پوه شي. د هغوی د شعر یوه ټولګه دوه وارې چاپ شوې چې یوه پیاله رڼا نومېږي. د رازق فهیم په شعر کې روان بهرونه دې ته لاره هواروي چې د موسیقۍ له پردو سره ویل شي. راځئ اول د هارون باچا په آواز د رازق فهیم د سو شعرونو زمزمه واورو او بیا به له نوموړي سره د مشال لړیو د همکار راشد خټک مرکه په شریک واورو.
غم الوانی احساسی سپین ولی دے رنگ میں تک زیر سلزی زڑ میں تک شین ولی دے زڑ میں تک شین
سلامونه او ډیره مننه رازق فهیم صاحب چې موږ ته وخت راکړو. خدای دې وکړي چې صحت مو ښه وي ښه خو ښکاری. دلته خو اکثر د رسنۍ چې دي هغه شاعرانو لیکوالانو سره په داسې وخت کې مرکې کوي چې د دوی نوی کتاب راغلی وي مارکیټ ته چاپ شوی وي. خو ستاسو د مرکې د کیسه بیخي برعکس ده، بیا دا دومره موده وشوه شل کاله پخوا ستاسو کتاب راغلی و او تر اوسه بیا چاپ بل کتاب را نغی، هغه کتاب مو دوباره چاپ کو د لږ ډېرو بدلون سره. نو که دا راته ووایه چې دومره اوږده موده مسله ورکړه دا کتاب ته، تاسو نوره شاعري نه ده کړې، که کړې مو دا چاپولو زړه مو نه پکېږي، او د دې علت یې څه دی دومره مو ولې وځنډولو دا کتاب نوره شاعري لکه؟ او زما نوم چې وانخله، ځکه چې زما په دې منځ کې یو بل کتاب هم راغلی دی، یو کتاب مې تاسو سره چاپ شوی و، دویم هم چاپ شوی دی، و دریم هم تیار دی.
خټک صاحب ستاسو ډېره مننه چې موږ مو د دې وړ وګڼلو چې خبره د شعر او ادب په حواله وکړو، او دا خبره ستاسو تر ډېره حده پورې صحیح ده چې کتاب یو راغلی دی او بل څه دی هغه ته په انتظار یو. او خدای ستاسو له دې درې څلورو کلونو زما دا هڅه ده چې زه به دا کتاب چاپ ته سپارم، خو چې هر وخت یې راواخلم شاعري مې کړې ده او انتخاب ته مې هم برابره کړې ده، خو چې راواخلم بیا په هغه کې نور کار پیدا شي. نو دا خو ته له موږ سره په دې باندې قناعت نه کوې چې یار شعر چې تا یو وخت ولیکلو نو بس دا دغه وخت یو نماینده شعر دی په کار دی چې بس هم دغه وخت سره پاتې شي. خو داسې مې د یو چا خبره تر نظر تېره سوې ده کنه، هغه سیده هنر چې دی که دا د یو مسلسل ریاضت نوم دی، یعنی دا سینه دی چې یو شی تکمیل ته ورسېده. په دغه حواله باندې دا د کتاب نه چاپېده و ماته یو رنګ د چانس په لاس راکوي چې کوم شی تر پوره چاپ نه دی وتلی، که په هغه کې سړی نور ښکلا راولي او نورې وپسولي. او ظاهره ده چې شعر د یو خاص مزاج مطابق یو وخت سړی لیکلی، نو خو هغه خپل منطقي تکمیل ته نه رسېدلی. او دا شاید له ما سره داسې کېږي، په نورو خلکو نه یم خبر، خو بیا وخت راسي چې هغه نیم پخته شی چې دی هغه خپل تکمیل ته ورسي. نو له دې کبله ځینې شیان داسې دي که نه چې هغه زه راواخلم، زه وایي چې یاره دا تر اوسه پورې د دا جوګه نه دی چې سړی کتاب ته وسپاري، نو ځکه وخت را نه واخیست. خو ستاسو او د ملاجی په هڅه باندې او د ملګری باران بشیر باران په هڅه باندې انشاءالله ډیر زر به داسې د دې جوګه سو چې دویم کتاب هم ستاسو لاسونو ته راسي.
دلته داسې یو ټرینډ دی یا موږ ګورو چې ډیر خخ لیکوالان او شاعران را پیدا شي او خېخې لیکنې وکړي، یا داسې وي چې په خلکو کې مقبولې شي، یعنی ډېر زر خواره شي په خلکو کې د ټولنیزو رسنیو د لارې او د محفلونو د مشاعرو د نورو لارو نه خواره شي په خلکو کې ډېر زیات مقبول شي. خو بیا څو کاله چې تېرېږي درې څلور کاله پس بیا بیخي ورک شي، د دې څه وجه ده؟
او خټک صاحب دا خو تا د لفظ ډېر ښه ورته وکارولی، ټرند. د ټرند مطلب دا دی چې دا بدلېدونکی دی او دا د دې هغه زماني قید چې دی کې هغه ډېر مختصر وي، که دا داسې لکه یو فیشن شي. نو ځینې خلک واقعي هم داسې دي چې له هغه معروض سره د هغه فن او هنر یو داسې جوړښت پیدا کړي چې هغه عام ولس ته اپیل هم وکړي او ورسي هم. او دا هم موږ لیدلی ده چې بیا د هغه عمر ډېر کم پاتې وي، ډېر زیات نه وي. وجه دا ده کنه چې یعنی په یوه ټرینډ باندې، په یوه رجحان باندې، په یوه فیشن باندې، په یوه سټایل باندې زمانه نه پاتې کیږي. د زمانې ذائقه بدل سي، د زمانې رجحان بدل سي، د زمانې پیمانې بدل سي، د حسن او شایست او د هنر. نو هغه شی سي دی هغه که په هغه زماني او معروضي پیمانو باندې ځان پسوللی، نو هغه تر ډېره پورې نه چلیږي، ځکه چې هغه پیمانې په خپل ځان ته بدل سي.
تلپاتې شعر تاسو څه ته وایې؟ په شعر کې کم داسې
لوازمات یا کم داسې ځانګړنې پکار دي چې ژوند یې اوږد شي، یعنی د شاعر د مرګ نه پس هم یادیږي، لوستل کیږي او بحث کیږي.
دا خو ګران سوال دی خټک صاحب، ګران په دې حواله باندې دی کنه چې ډیر شاعران داسې دي چې هغه تل پاتې شوي دي، د موضوع په لحاظ، د ډکشن په لحاظ، د شعر د ټریټمنټ په لحاظ، د هغوی ترتیب او انداز او سټایل له یو بل څخه بلها لري دي. رحمان بابا په خپل سادهګوي کې دومره لوی شعرونه پښتو ادب ته ورکړي دي چې نن هم سکم د پښتو لسانی لا شعور دی که هغه په هغه باندې بډایه دی. خو د هغه رحمان بابا تر ټولو لوی د شعر تر ټولو لوی عنصر دا دی چې په هغه کې سادهګي ده، پرکاري ده، عام ذهن ته اپیل کوي. دا هغه بالکل اپوزیت، یعنی اپوټه لکه کاظم خان دی. کاظم خان د خپل لفظیاتو په حواله باندې، د خپل خیال په حواله باندې، د خپل ډکشن په حواله باندې ډیر گنجلک، مگر دا هغه په شعرونو کې مفاقیت ستا او داسې افاقیت ستا سی مطلب هر وخت تس پڑے نوی معنویت سنی اخلی. بیا خوشحال دی، ډیر زړور، ډیر سټریټ فارورډ، مگر د معنا په لحاظ، د ټریټمنټ په لحاظ، د انداز په لحاظ د خوشحال ساری نسته. نه دا خو زه صرف د پښتو ادبیاتو څخه تاسو ته دا څو مثال در کوم. نو زما په خیال باندې تر ټولو لوی عنصر په شعر کې هم دغه افاقیت دی، که ستا انداز، ستا لفظیات، ستا د لفظیاتو ټریټمنټ هر څنګه وي، خو که تر څو په هغه کې افاقیت موجود وي او د جمال اعلی تر قدرونه پکې موجود وي، د معنا خورونه پکې، د معنا ژورتیا پکې، هغه د معروض زخه او د غلا قید زخه آزاد کېدلای شي او تل پاتې کېدلای شي. نو ما ته خو هم دغه یو څو عناصر په ذهن کې راځي.
ستاسو په شعر کې پچلتیا ده، خو پچلتیا ته هم که څوک تاسې چې مطالعه ولري، زمونږ غوندې کس نه یادوم، البته چې مطالعه لرونکی سړی وي او کس وي، که سړی وي که ښځه وي، خو چې مطالعه لري او پوهیږي ادبي ذوق کې ښه وي، نو هغه پچلي شعر نه هم معنا راوستی شي. نو معنا په لحاظ تاسو څه فکر کوئ؟ ځنه شعرونه چې دي هغه ګونګ وي، ستاسو په ځنو بیتونو باندې هم ځنه ملګري اعتراض کوي چې دا ګونګ دي، معنا نه ورکوي. نو ستاسو په خیال د معنا څه ته وایي په شعر کې؟
خبره خو زه ډېره اورم چې ستا شعر، زما په خیال، یعنی ما خو داسې لکه زه رښتیا هم دا درته وایم چې دا کوشش مې نه دی کړی چې شعر باید گنجلک ولیکم یا ګونګ ولیکم، خو دا سوال کې دغه دویمه برخه سي داسې په خیال معنا څه ده که ما، یعنی معنا باید چې دغه تعین وسي، آیا معنا یو ستیټیک جامد شی دی که معنا یو فلیوډ متحرک متغیر حقیقت دی؟ زما په خیال په خپل معنویت چې دی که هغه یو د یو افاقي قدر په تور باندې هغه شتون خو لري، خو د هغه شکلونه او د هغه معنا، یعنی په شعر کې دننه چې کومه معنا ده کنه، هغه بدلیدونکې ده. او د شعر کمال هم دا دی کنه چې شاعر چې په هر انداز باندې لیکلی، خو چې هر سړی اوس پړي هغه ته خپل معنا ورکړي، نو داسې یو یونیورسل په انګریزي کې سی ورته یي مونولیتیک، یعنی یک روخي معنا نه یي د شعر. شعر کمال هم دا دی چې هغه هر سړی هر ذهن واغه ته اپروچ کوي، نو د هغه ذهن مطابق هغه ته خپل معنا ورکړي. په دا لحاظ باندې دا نوې تھیوریانی سی دی کنه، دا د شعر تھیوریانی، معاصر تھیوریانی سی دی، هغه وایي هم داسې د شاعر یا هنرمن چې خپل کار کړی دی، دا 60% یا 70% کار کړی دی، نور کار د کاری دی، د ویونکې دی، هغه باید چې خپل امیجینیشن، خپل امیجری، خپل معنویت، خپل احساس له شعر سره ګډ کړي او هغه څه ځین اخس کې کم چې د تعپیل کړي. نو که په یو شعر کې دغه عناصر موجود وي، زما په خیال هر سړی او هر ذهن لاغه خپل معنا او خپل خوند اخیستلی شي.
نو زنی شیرونو بدا سی وی سی پو دا آغا آغا کوڈنگ سی دے کنا آغا با وڈی رو ذہنونو تے نہیں سوی زما پا شاعری کی بہمی دا نور خلقو پا شاعری کی بہمی خو ضروری نہ سی شیر پورا وس پڑے نو آغا وطا تا خواندر کی یعنی ز دا گوہر سیب شیر دے کنا چی دمرا تھورا شپا پا خواہ خو پا ما نوا چی سہار سی دا چراغ رانا با گورو گوہر صاحب ڈیرو لوڑو شیر ان کی عمدہ یو شیر زما د خوش دے او کتل مان د مانا تو پوس ہو کے یعنی فی ما ہر ذر لوستے دے ماں لدغ زخنا وی خوان دخستے دے خو کے چوک تو مانا تو پوس رہنا ہو کی نو ممکن سی یوار ما تا یو مانا راکڑی بے بل مانا راکڑی بے بل ما گو پا یو لوی شیر کی مانا یو دا یو متحرک مادے پتور باندی موجود ہوئی او هر وخت چې تاغه ته اپروچ کوي هغه خپل یو نوی اړخ یو نوی زاویه یو نوی تصویر ستا مخې ته راوړي.
نو اوس که تاسو یو دوه نوی غزل راته ووایئ نو زه به هم خوشحاله شم او زموږ د اورېدونکي چې دی دوی ته به هم خوند ورکړي. په اخره کې به بیا ستاسو یو غزل چې دی هغه به په موسیقۍ سره هم اورو خو به په اخر کې اوس راته تاسو خپل یو دوه یا درې غزل ووایئ.
نو خټک صاحب دا دوه غزل دی کیا او دا خدای ستی چې دا فیسبوک لیدل دی او تا بار بار اوریدل خو بس ستا دا اوریدم کو دا پاره شاید نوی. نو اوله غزل دا چې شای چې د ژوند د عشق ریشې مو چرته پاتې شوې شای چې د ژوند د عشق ریشې مو چرته پاتې شوې وچ شاخونه راغلو سایه مو چرته پاتې شوې لس هجرت یوړو چې لکور تر جماعت تلو لس هجرت یوړو چې لکور تر جماعت تلو منځ مې ترې را تیر کړ کلمې مو چرته پاتې شوې سم لکه له خوبه ولاړ شوې کردار مې سم لکه له خوبه ولاړ شوې کردارونه یو عشق مچرتا لوٹ شولو کسی مچرتا پاتا سوی جوند لکه ایسار چرتا دلمر او سیوری منس کی وی جوند لکه ایسار چرتا دلمر او سیوری منس کی وی او رز او شپا مستخو زمانی مچرتا پاتا سوی غم دا اندامونو پسبت دا اندام ونخود غم دا اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود پل مزان سره راول خوبشی مچرته پات سوی او نشولو پورانو دیوالونو هم دیدن وړیا نشولو پورانو دیوالونو هم دیدن وړیا ماتی هلی راغلو او کوڅه مچرته پات سوی دا غزل دا خټک صاحب په یو خاص کیفیت کې دا او ته په دې کیفیت پوهېږې چې لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړم لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړم لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وځي
لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وزي. لا خوی د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم، لا خوی د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم. لا څنګه نه کوي خاطر په مستعار پسرلی، لا څنګه نه کوي خاطر په مستعار پسرلی. لا چې پریشینیم په هغم زکر عشق نه لرم. لا چاره نشته د نظر د تفاوت در رنزور، لا چاره نشته د نظر د تفاوت در رنزور. لا چې په کوم سترګو شیم هلته شپه نه لرم. لا په کوهی کې یم خپل ژغ درک کولای نسم، لا په کوهی کې یم خپل ژغ درک کولای نسم. لا نور د ژوند د شعارونو حافظه نه لرم. لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. ډیره مننه، ډیر تشکر خټک صاحب ستا او ستا د اورېدونکو.
پیغام لري نو لیکونکو ته چې نوي لیکوالان شاعران په څه تمرکز وکړي، څه وکړي چې دوی ښه لیکوالان جوړ شي؟
خټک صاحب، ځوانانو ته به زه څه پیغام ورکړم؟ ځوانان خو دا دی چې زما په خیال یو دوه درې خبرې دارنګه کېدلی سي که نه، چې هغه ته باید دوی توجه ولري. یو خدا چې ژوند ته په کار نه دی چې په عادي نظر وکتل سي. عادي خبرې چې دي که نه، هغه بستان د ژوند نظریه هم عادي جوړوي، او په عادي نظر باندې لویه شاعري نشي کېدای، لوی ادبیات منځته نه راوړل کېږي. چې څومره د ژوند په حقیقتونو او په معروض په شایستونو باندې ته یو غیر عادي نظر لرې، دومره به ته د دې جوګه سي نوښتونه او شایستونه په نوی انداز باندې وپسولې، او نوی زاویه هم د هنر او هم د شایست او هم د معنا منځته راوړې. یو خدا خبره ده. دویم داسي دا یو داسي د وقتی دغه، یعنی د یو موقتی حز او خوان زمانه ده. په هر شي کې و خوان ته کتل کیږي، و پاپولاریټی ته کتل کیږي، و ټرندینګ ته کتل کیږي. پدې کې اکثره داسې چې د انسان زخه د لوی معنا او د لوی د ژوند د لوی هدفونو مخی چې هغه ورکی سي، او انګریزي کې ودې ته ګریټیفیکیشن یای، یعنی ته په یو وقتی خوان باندې لوی مقصد له سترګو زخه نهام سي. نو په معروف کې په کار دی چې متعلق پاتې سو، او د خپل وخت مطابق، د خپل عمر مطابق د ژوند له خزانو څخه استفاده کول بد خبره نه ده. خو همدلته کانې پاتې کېدل زما خیال دادی چې تالنو منزلونو راګرځي. دا مو دویمه خبره ده. او درېمه شاید دا هم ده کنه، چې مطلب موږ باید په دې باندې هم سوچ وکړو چې د یو هنر او د هنرمند د شعر بنیادی ذمہواری څه ده کنه. نو هم غمره توقع ځینی وسط
د رازق فهیم او راشد خټک شاعرانه بندر ته وګوي. تاسو مخ کې د هارون بچا په आवाज زمونږ د نن ورځې د ملمه شاعر کلام واورید. د رازق فهیم شعرونه نور هنرمندانو هم ویل دي. د خبرونه په دې برخه کې د غوی یو بل غزل د ځوان هنرمند فیض ټکور په आवाज دروو چې ورسره بعد مجلې دا غنه هم تړل شي. نو تاسو له دې شعرونو سرونو سره پاتې شي، او مال تر بلې ونې پورې اجازه راکړي. جوان مو سندری زوسا
مندشی ری زکه مندشی د جوندلار پزنګلونو کې ری زکه مندشی د جوندلار پزنګلونو کې رخش درن تلای تر پزنګلونو کې رخش درن تل یہ طرف جنگلوں درخته یه منکر دستا یا لپیر زویا نشوی درخته یه منکر دستا یا لپیر زویا نشوی درخته یه منکر دستا یا لپیر زویا نشوی سایو لپیر زویا نشوی تا ویل پیونده تا وی پیون اخلی خر پزنگلونو کی تا وی پیون اخلی خر پزنگلونو کی رکش درن تلای تر پزنگلونو
فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.